ماخستن په وخت شپې نه بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلار شو، خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال بند محکوم کړی دی. د خبرالانو د ملاتړې ټولنې نن په یوه بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب د یوه کانال مسؤول مدیر او فلم جوړوونکی و، له دې حکم وروسته پل چرخی زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلی دي چې دا حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویلي دي چې د درې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یونما په وینا د خوځو منجونو اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجونو پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبانو سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بت الله اخوندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې حل لارې حل کړي، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وي، نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼۍ وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالتونو څخه د هېواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هېواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. سپینې مڼۍ بېګانه وخت په یو بیان کې وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو، له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته، او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانونی کډوالو له منلو سره موافقه کړی ده. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو د پاکستان له دولت سره د قانون جنو د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پی وی بین کې ویل چې په دې اړه له ایس هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسیو کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې ودونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکې.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی. دا
د یو یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال بند محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه، هغه د هاردویر د موبایلو
خبرونه کړته. نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خپره سوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نه شو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ سوي دغه هیواد ته یې د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفره فامیل دی، ما میرمن او زامن می او مسیان می او می او دو لورگان می دا فامیلو سره پارول کې سکلاری پاکستان او په امریکا کې دی. خو واضح خبره ده اندیښمن خو امریکا کې سره نو ولور سکی نو سو ټوله اندیښمن که دا خبر شي ټول خلک
په البانیا کې میشته افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوې الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي. د متحده ایالات مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ځوریږي، د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي او ویستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکری دی، دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي بس دوی پر فشار پر مواجب راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ايته $2,000 پورې رسیدلې قیمت ار ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کوم تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي د ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کاراتو ژمنه شوې دي خپل د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې به موږ دې سره دغه وروستۍ پریکړه پاتل کو رښتیا امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانان سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه هم شو په خواني شوروي اتحاد ټول دی افغان ولست سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناشته او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او 6 میلیونه زنانه شزی یا یونی ده د تحصیل به برخ کړی دی او د کار حق ورزنی اخیسته امام د تلای نسی پارت تلای نسی دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې سوې اوس ولس چې باید اتحاد به کې وعده به کې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې دی ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای چې بالاخره د دې خلکو مخونی چې بالاخره کېدای شي چې دوی به سلطه د وظایفو باید بوشاسي علما دې راپورت چې
نړۍ
جوړ کړي او بالاخره مخنیوي به شي د دې خودسری
د سسي چارچونکو ښاغلي خلیل احمد نادمو
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د یو یوټیوب چینل چلونکو مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په دری کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلې مې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او لزند پراته د نموړي د خوځې کولو غوښتنه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړون نه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلونکي او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کال بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه نه عدالتانه بللې او له قیدو شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ویلامي کې راغلی چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږمه نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل د موجودیت پرته اعلان شوه او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه دا ورکړې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیا کې هم دا شان راغلی چې خاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوه لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاش کې له خپل دوه همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې کرسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د افغانستان د بیلابیل سیمو شمیر رسیدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د وسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسنی څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډیرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جومات ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاستینۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ځوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به یاد طفل مو بازی میشه. دیگه نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
بخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لارې خټینې دي، موږ پر یخې شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور به کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې هم هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوی ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې دېرش فیصده د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل د کورنوي ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پاوز غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مينو تستانه شوی وای، خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړه، نو ځکه په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزه شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبې په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبې په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبې په سهار د غزې بې ځای شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاور برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرائیلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 8000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 203 بیا کسانو ته د برښنا، کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کېټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 203 اویا کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد راډیو ته ویل:
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره سنڅه کار کوو. نو په دغه دواړو برخو کې موږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بلدا چې موبایل سازی یو داسې ټیکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټیکنالوژي ده، روزانه خغه ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوړه شوی، خو ترڅنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټیکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې او تنز د کوونکو شفیق الله وایي:
تاسو ګره زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک چې دې په خي کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د خزیو تا دو او نن سبا کوم غو تاسو ادارې ته فکر وکړو، په ادارو کې اکثریت خلک دې کوم خلک چې ګمارل کېږي هغه خلک ګماري چې د کمپیوټر د بشرا بلد وي.
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکی وایي چې په دې ځای کې ګټوري نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس دې جوګه دي چې د خپل کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څنګ زده کوونکی عبید الله ویل:
ان ډیر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلل شمو چې ډیر ځای کې کور کنده متر لګول شو، دا تریپاس لګول شو، دا ډیر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزد کړای.
بلخو ځای مسؤلین وای دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لاره ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نور هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاد سید کمال هاشمی وویل:
ځوانانو ته د حرفوي زده کړو برنامه له طریقې چې په مختلفو برخو کې کیږي د ورزل شي، او په دې اساس هم صنعتي فابریکو کې د کارو ګمارل شي، او د ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوي ځوانان دي کارموندنې په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځایي مسؤلین زیاتوي د روان مریسکال په اوږدو کې د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز په څلورو برخو کې 1,300 کسان جذب شوي، چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 شخصو په ګډون ټول 803 اویا کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. رون اند یو فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
ترون اوردیونکو د 15 دقیقې بس